مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزا بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې خبرونه کې هم د پاکستان او افغانستان نړۍ فاړي او شنې رپورټونه او شنې نلرو او هم داسې به د خبرونه په دویم نمایښت تاسو او د مشال ریډیو نیوز پروګرام د تاریخ پاڼه هم نشر کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګلایاز څخه واو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف باندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د قندهار د سپین بولدک د پولیس په مرکز ډله ییز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلانو غوښتل چې په دې وروستیو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوی خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. اوس د خبرونو تفصیل. تمه کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکي اټمي وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. پاکستان په دې ټینګار کوي چې دغه وسلې له خپل ګاونډي هیواد هند څخه د دفاع لپاره جوړوي. هند هم یو جوهري طاقت دی، خو امریکا په دې فکرمند ده چې د دغه وسلو سره سیمه نور غیر مستحکم کېدلی شي، ځکه چې وړې وسلې په اسانۍ سره په جنگ کې استعمالولی شي او په اسانۍ سره یې اورپکی هم ترلاسه کولی شي. نواز شریف او باراک اوباما سره په سپین ماڼۍ کې لیدنه کوي او امریکا به له پاکستان ژمنه اخلي چې دغه هیواد به اټمي وسلې نه جوړوي او نه به استعمالوي، خو پاکستاني چارواکي د سپین ماڼۍ غوښتنې بے دلیله بولي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف پرون د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړی. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. همداراز وزیر اعظم په واشنگټن کې د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د سرمایه کاری لپاره محفوظ ځای دی. نوموړي زیاته کړه، امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی. زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. درنو اوریدونکو، د دې وړاندې تاسې د نواز شریف خبرې اوریدې. نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکاری عمل شروع کړی دی چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړی کول او ولسته سهولتونه ورکول دي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبری غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشرانو ویل چې د حکومتي اجمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي. په دې موقع د عوامي نشتل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتل چې د کډوالو لپاره را لېږل شوی امداد کې د درغلیو پلټنې وکړي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډله ییز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د غبری تیر ماښام د 2 بجو خواوته پیل شو. د کندهار والی بیان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکی له چاودونکو موادو ډک موټرسایکل د پولیسو مرکز د دروازې مخې ته وچاو او وروستو درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروستو وژل شول. په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې او وایي چې اته پولیس والی یې وژلی دي. د جوزجان خمعب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او وی ویل کچرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي چې د خمعب په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دیش نور یې ژوندي نیولي دي. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلیانو وغوښتل چې په وروستیو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوې خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رملا کې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډه خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړو چې خپلو خلکو ته دا حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د بان کی مون تر خبرو لږ مخکې د اسرائیل پولیسو وویل چې دوی پر یو فلسطینی ډزې وکړې چې او هغه یې د دې لپاره ووژو چې اسرائیلی عسکر یې په غاړه کې په چاړه وهلې وه. د پولیسو په وینا دغه ښځه په روغتون کې په سخت روغتیایي وضعیت کې ده. بان کی مون د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ له نږدې یوې میاشتې راهیسې د شخړو له پیلېدو سره په یو ناڅاپه سفر بیت المقدس ته تللې. تر اوسه د دې شخړو له کبله 30 فلسطینیان، یو عرب اسرائیلي او 8 اسرائیلیان وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي دی به د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. جو بایدن تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل له بده مرغه زه داسې فکر کوم چې وخت تیر دی، خو مهم وخت دی چې یو خوله د ګټلو کمپاین د نومان لپاره مخې ته یوسو. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې اوس هیلری کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي که جو بایدن کاندید ځان کاندید کړی وي نو د هیلری کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمن کړی وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کول.
چونکی د حکومت
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د مشال ریډیو په دې ساعت کې تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې له امریکای ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي په غیر حکومتي ادارو کې دي د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل سي.
چونکه د حکومت پاکستان د مشره دا وعده کړې وه قانوني چې 88% د بیرته خلک بدل شي برتې کېږي، زموږ 200% د خلک بدل شي نه برتې شوه.
پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د کندوز جګړه ځپلو ته د مرستې په توګه غنم ورلېږي. د بلوچستان د پرمختګ ادارې ته تښتول سو کسانو کورنۍ وایي چې د دوی خپلوان دي خوش کړل سي.
مور او زموږ ګل خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړي دي او بنديان کړیم دي دار اخلاص کاست زموږ په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو په خوانی وزیر محمود سوما د اروپا په اوترش کې ترمړکېدو وروسته په خوست کې خاورته وسپارل شو.
د افغانستان د معارف دپاره کیمیا ولی کله دا کیمیا د ووم سیمنا تر ګلسم سنف پر تدریسیږي تدریسیدا او دا به تدریسیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل څلور ورځني سفر پر مهال نن په واشنگتن کې له ولسمشر بارک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړي. نوموړي تیر ورځ هم مصروف په ورځ درلوده او یو شمېر ملاقاتونه یې کړي دي. زموږ همکار ګلیاز په واشنگتن کې د ډیوه راډیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلي چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تیره کړه. افتخار حسین وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته واشنگتن د سفر په مهال چې دوه مهم ملاقاتونه کړي دي، په دې کې د امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگتن کې چیمبر اف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت دی ویل چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد وګړي هڅه کوي او ترهګرۍ د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د امبیسی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي، په هغې کې مهم ټکي هم د ترهګرۍ پر ضد د جګړې خبرې وې. راځو د چیمبر اف کامرس دغه موضوع ته. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ناستو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د دوی حکومت ترهګری پر ضد ګامونه اخیستي، پاکستان اوس د سرمایه‌کارۍ لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ، په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ، افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده، وایي چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار کدار ته وایي چې د میر محمد نواز شریف د نننۍ ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقع دي؟
ګولیاز، تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر باراک اوباما سره دی. هغه به څنګه تاسو وایي دغه بنن کیږي، په دې کې 11 بجې د ځای وخت مطابق ته وخت خودلې شوی مطبوعاتو ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې موږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلې یا مطبوعاتو یا پاکستاني چارواکو نه، نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار، دا په خاصه توګه کله چې 13 هفته د امریکا صدر باراک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو، په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلو چې د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ته سفر په محل به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي. خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی، د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. خو پاکستان نه دی تایید نه کړی، چارواکو ویل دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
زموږ همکار افتخار حسین چې د ګلایاز پښتنو ته ځوابونه ویل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ملاقات به د امریکا او پاکستان پر خپل منځي اړیکو څه اغیز ولري او د سیمه ایز همکارۍ لپاره به د امریکا له پاکستان څه غوښتنې وي؟ همدا پښتنې زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو مایکل کوګل مین څخه کړې دي. دی وایي:
Well, I know that there's a lot of excitement.
زه په دې خبر یم چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري. خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلېدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلې شي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې، نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې.
تاسو څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري؟
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده، نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډېر کمزوری شوی او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف یې د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډېرو نتایجو تمه نشو لرلی.
تاسو دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړلی شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکې توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالی تر سترګو شو. بېشکه دغه شوالی د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له
وجه.
په پاکستان کې داسې ویل کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژۍ غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکي یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولای چې پاکستان به د ملکي اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل تلته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې که داسې تړون کیږي، نو په امریکا کې به دننه ډېر زیات سیاسي خنډونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډېره ګرانه منظور کړل شو.
د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې دي د دوی ځوانانو او پیغلو ته د کار زمینه برابره سي. د یاد اتحاد مشرانو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې تر یو خبري غونډه وروسته له مشال اډي سره په خبرې کول چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وې خو اوس یې نه پوره کوي. دې سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم درلودې. تفصیل به یې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر په رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کے پا خبری غونډه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنه کړې. خبری غونډه پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیا نیوکه وکړه چې د دفتر ټول عملای وزیرستان ته بدله کړي او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په انجیوګانو کې چې کمې برتۍ کیږي په هغې کې د دوی ته کوټه پوره شي، څنګه چې ورسره وعده شوې.
متاثرینو ته کوم سامان درې نیکو بنو شي دوته کوم کرپشن وخته ده او د میرټ خلاف کومې برتۍ وخته دي د خلاف میر د خپل پریس کانفرنس وکړو. مختلفې میر ان جی اوز دي او سمره د میر راشن پانچ دي چونکې د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړې وه قانوني چې تاسو 88% به تاسو خلک په دې شي برتۍ کېږي، میر 20% خلک په دې شي نه ده برتۍ شوه. لهذا میشته د خپل کوټه خپل پیرا کړه شي. ترکیې نه چې کوم سامان راغله وه د اوسه خاندانې انتهایي کرپشن شوه ده. هغه کرپشن تحقیقات وشي او د کوم دولت موجوده ده هلال احمد شرمن ده میر د حکومت نه لاغه مطالبه کوي چې څنګه د یو سیاسي سړی ده د غیر ته د یو غیر سیاسي سړی رول شي.
شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیا نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي خو د غلط آباد خلک بیا واپس نه لګي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د بانی پر کوم روډ دی په دې روډ باندې خو لویه بودی دارو راغي دی کلیئر کړای نه خو می په دا نه پیږي چې پولیټیکل په دا باندې زیر کوي چې روډ دا کولاو شي ډېر دا په کولاو شي. ګوره دي کې زمونږ دای دی پیته کوم کېری نه دي ټول دا لا کې خلک سره بي دي کو ویل چې دا روډ محفوظ وي خو د موه لا کا هم محفوظ ده دای په باندې توجه نه ورکې جلد می په دا ټینټینا کې کوم خلک پر دای چې دای دې ترانزټ ولټای چې آزاد ور کوي چې دا د ما پاره پر دای بیا مو دا ومه و ګاډی ته هاندای چې تاسو ورکو جهان په تلای تلای شي عوام دا واپو واپس خپل کېنه چې دایا بوت کو روزګاری جوړ شي کاروباری جوړ شي تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامی کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دستخط کوله.
مونږ نن سلوارم اورېږو چې تحصیل ته لور شو بیا موږ یو منشي نه دستخط پکړه د کې تحصیل زور نه پکې دی بیا سلوار ورشي د کې پی نه پکې دی بیا سلوار ورشي د کې پی نه پکې بیا به سلوار ورشي د میاش په مور تیر شو د داخلا مې کړی دو شناختی دې پورا او تحصیل نه دی یو تحصیل زور دا یو منشي دا کله مې مشاول تب روي کله مې ریلی ول تر روي کله شوس مې مومل تر ټول یې بدل کړی مې باندې دا اوسې د خلک ته ډېر تکلیف ته ولاس راکړي لپی ځای موجود دي او عملا نشته نه پوس عملا شته خلک دې لر بدلې سک پر کار کړم مر بدلې سک په خیر تر بدلې
خبري غونډه کې دوی دا هم وویل چې دا کډوالو مختلف ستونزو په هوارولو باندې متعلقه محکمې توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت واده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان لخوا د افغانستان د کندوز په شار کې د طالبانو تر بریدونو وروسته د خوراک د کمی د مخنیوي لپاره اعلان شوی چې دوی به یو جهاز غنم ورلیږي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا پریکړه وزیر اعظم نواز شریف کړي او د بهرنیو چارو وزارت یې امر کړی چې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د یو شمېر خونړیو پیښو په نتیجه کې افغان چارواکو پر پاکستان کلکې نیوکې کړي دي. زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخو برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بېرته ونیو. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسېدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدراعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز خانه مور ولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د قندوز ولایت د خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد د ولس د نیکو پیرزینو د لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په قندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له قندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستې د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی، دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی، تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وسي دی پرېښي نه، تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره، پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن د پاره د افغانستان د پاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یو وشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هېوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپېریال کې ترلاسه کېدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دې هېواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربېره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
زبی الله شفکو د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې کلا سیف الله څخه د بلوچستان د پرمختګ د ادارې د تشتول سویو کارکوونکو د کورنۍ غړو غوښتنه کړې ده چې د دوی خپلوان دې راخوشې کړل سي. دوی له مشال اډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په کورنۍ کې ډیر بد حالت دی او دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی خپلوان دې د انساني همدردۍ پر اساس راخوشې سي. خدای نور ناصر رپورټ ته بغوښو.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تشتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود ډلې څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تشتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تشتول سوي کاسه د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مرده مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړی دي او بندیان کړیم دي دار اخلاص کا ساز مو پکورو کې ډیر بد حالات دي.
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او لونی دي چې په خبره یې نه یوازې دا بچان در په دره دي بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډیر سخت پریشان دي، یو لور خګر سره اوس د مینټل د ګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دي، هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای دوی نسره خلاص نو کور ته بادي بربادي.
اجاز احمد چې د تشتول سوي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تشتون کې دي د بشريت پر اساس د دوی لورور سره ټول تشتون کې خوشی کړی.
بس ساره پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي، هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زمش ورور دی را خوشی کړی. د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ایش پښ کارکونکو کې تښتولې وو چې په دې ورسیو کې د پاکستانی طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال رادیو ته لومړنۍ ویډیو را لېږل شوې چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او له تاسو ته د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې ځینې نور رپورټونه هم وړاندې کو. بل رپورټ ته ځو خو تر هغه لمخه به یو لنډه دمه واخلو او له هغه وروسته بیا هم راسو او تاسو ته به د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې پاتې رپورټونه وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښست د افغانستان د لوړو زده کړو د پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما جنازه د چهارشنبه په مازګر په خوست کې خورته وسپارل شو. پوهاند محمود سوما د اکتوبر د میاشتې پر 14 نیټه د اروپا د اتریش هیواد په مرکز ویانا ښار کې د ورپیش ناروغي له کبله وفات شو. محمود سوما د خپل ژوند په اوږدو کې لسګونه ښوونیز، علمي او سیاسي کتابونه لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریا نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورٹ لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو د پخواني وزیر پوهان محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړو زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې وي او د افغانستان د ښوونیز نظام د ډېرې ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت او د خپل کلی او سیمې ور اخوه ټول هیواد ته په علمي ډګر کې ډیر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت و د نه تنها د یو کلی و کور و منطقې لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ډیر لوی عظیم خدمت کړی دی. د افغانستان د معارف لپاره کیمیا ولې کله دا کیمیا دی ووم سیم نه تر دولسم صنف پر تدریسیږي تدریسیدا او دا بو تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د ثور له تحول وروسته د لوړو زده کړو وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارپو یوسف انتظار وایي سوما نه یوازې علمي کس و بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و.
دا د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت و یو سیاسي شخصیت هم و. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د ده هیله او ارمانونه دا و چې څنګه وکولی شي افغانستان ترقۍ په لور، د سوکالۍ په لور، همچنان د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند برخوردار وي.
زادشاه اگر چې د مرحوم سوما کلیوال دی وایي
کله چې د کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست ته راغی کلي ته به راغی د کلي ځوانان، نوي ځوانان او ماشومان به یې سهار او ماښام کې نه ټولو ته به درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اوتریش څخه راغلی وایي پلار خپل هیواد کور او کلي سره ډېره مینه درلوده او تر پایه د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نه شوه.
زما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد و همداسې یو ښه او مهربان پلار هم و. موږ ته به همیشه د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه به موږ ته راکول او نه تنها موږ ته بلکې د ده مینه وه چې د ده ټول زده کوونکي باید د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دې وي محمود سوما په کابل کې د کورنیو جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله د خپلې کورنۍ سره یو ځای په پېښور کې و او وروسته د هغه ځای اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د 78 کلونو په عمر د تل لپاره له دې فانی نړۍ سره مخه وکړه.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل ایسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت په خاور کو زبردست ځای او هغه تبلې دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي او د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اوس هم وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوی لګولایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
تما کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میم محمد نواز شریف باندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکی اټمی وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. د پاکستان وزیر اعظم میم محمد نواز شریف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړي. پرون په بنو پرسلپ کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو پر یو مرکز ډله ییز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د جوزجان خمیاب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او ویل که چرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون له فلسطینیانو او اسرائیلانو وغوښتل چې په دې وروستو کې د دوی ترمنځ را پیدا شوي خونړۍ شخړې پای ته ورسوي. بان کی مون تیره ورځ په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ خبري غونډه کې په دواړو خواوو غږ وکړو چې خپلو خلکو ته د حقیقت ووایي چې یو بل سره ونه وژني. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي.
مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه لنډیز مول ګلایا زووري دا اوس بولار سو اسلام آباد او بګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوع ته بحث کړی دی. احمد الله دا ورسپانې لوستې دي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هډ کوارټر بالا حصار دورې په موقع ویلي دي چې تر هغه پر ضد جنگ کې کامیابیانه ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب لوجې په ملک کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو لوجې په معیشت کې بهتري راغلې ده او غیر ملکی سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس تم لري چې ډېر زر بعد ملک نه د تر هغه خاتمه وکړي شي او دا شان با په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودھری په واشنگتن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار ادا کول تا تیار دی. ورسپانه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لپاره پوره ازمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدم نیوي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پرې وځي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې نړیوال ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثره شوی دی. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د تیرو اونورا هسې هندوپال ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودی حکومت جوړېدو را په دیخوا دا ډله ګڼي چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ دا مهال خپلمنځي اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرټرانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شیوسینا لوري داسې ناوړه عملونو له وجې دغه اړیکې نورې هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سفر په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې جمهوری عمل له ستونزو سره مخامخ دی. بلخوا نیویارک ټایم درسپانه لیکي چې ممکنه ده د افغانستان په کندوز ښار کې پر روغتون بمباري د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکاري کې د نیمګړتیا له کبله رامنځته شوی وي. منور شاه د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله خپله مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې یې جمهوری عمل د تل په څیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوز ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابېږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزور کړو، چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوري حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري، خو داسې ښکاري چې په بهرنو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي، ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او دې لړ کې د دغه هیواد په پوز ډیره تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوري حکومت د چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د وسلوالو نه د کندوز ښار د آزادولو لپاره چې کومو افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایي بمبارۍ غوښتنه کړې وه، هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه ښار ته استول شوي وو، او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروایي کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د 3 نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمباری تحقیقات سرته نه دی رسیدلی، خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمباری د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري، لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د شام د ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته پر کړي سفر نیوکه کړې دي. بشار الاسد تیر ورځ بیرته دمشق ته ستون شو. د درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسي الوتکو په شام کې بمباري پیل کړې. ویل کېږي چې په دې بمباري کې په سلګونه کسان تر اوسه وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې احمد شیبر یې وړاندې کوي.
سپین مڼی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مڼی ویان ایریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل، موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید، هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي، دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه، نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلاله دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک ته یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تیرو دریو اونیو کې روسیې الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو ترورستانو بمونه غورځولې دي، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې روسیې الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړې دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیځ کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې د روسیې الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 120 تنه ملکیان دي.
په ایران کې چارواکو د ټیلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټیلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی دی او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو لیږلو لپاره کاروي. د ټیلیګرام اپلیکیشن مشر وایي چې ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټیلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسي کولو لپاره وکارول سی، خو دوی د ایرانی چارواکو د غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې انساج مل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لروس سره تعلق لرونکي پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسي کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویل کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6مه یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو او کمیونیکیشن ټیکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټیلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسي کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې ادعاو په اړه تر اوسه د کوم ایراني چارواکو غبرګون مخته نه دی راغلی. ټیلیګرام اپلیکیشن چې په پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهور شوی دی. خلک دا رابطې او دغه سي د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټیلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اژانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشهور لپاره کاروي. اسنا خبری ایجنس د ستمبر په 2مه نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین نمسانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه وایي، ایران اوس هم د انټرنیټ د سنسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندې کړي دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقونو فعالان او پر اسټابلیشمنټ تنقید کوونکي شامل دي، آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال تیره میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټیلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو بحث کوي، دا فکر لري چې ګنی دا اپلیکیشن د استعمالونکو لپاره ډیر باوري دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نېشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې امریکا باید دې هیواد ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له سفر ګټه واخلي. نواز شریف په څلور ورځې سفر د سې شنبې په ورځ امریکا ته رسیدلی او همالته موجود دی. د نېشنل انټرست مجلې د دې لیکنې لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د واشنگتن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجله لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو ښه موقع ده چې پاکستان سره پیچلې دوه اړخیزې اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهمو موضوعاتو همکارۍ ته تیار دی. مجله لیکي پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سخت دریځي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دي. خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نېشنل انټرست مجله کې واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجله لیکي په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگتن ناسا په دوره کړی وه او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي، خو څو میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت رانسکور کړل شو. مجله زیاتوي په 2008 کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. دا هغه وخت و چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېرې پیچلې وې. په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې CIA یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. څو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په اپټاباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې څلرشت پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجلې کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې ښې کړي. مجلې کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگټن له پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکولو لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د مخ خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه خالد خان دی.
گران اوریدن کو پیخور کې د مابت خان سیب د جماعت په حق لویل کیږي چې دا نه صرف د پیخور بلکې د ټول پښتونخوا پخوانی او تاریخی آباد جماعت ته چې د مغل بادشاہانو شاه جهان او اورنګزیب په وخت کې د هغه وخت د پیخور گورنر مرزا لورا سبیک چې د مابت خان په نوم مشهور جوړ شوی دی. او دغه تاریخی جماعت نه صرف د خپل دور یعنی د مغلو د فن تعمیر یو مثال وړاندې کوي بلکې د پیخور خار کلا او د کونو مسلمانانو د یووالی او د عبادت زه هم دی. چرته چې اوس هم د جمعې پورز او بیا په خصوصي توګه د اختر مانځله د لری لری نه خلک راځي. نن زموږ د پروګرام موضوع په پیښور کې د مابت خان سیب دغه جماعت ته او د لرغونی آثارو کارپوهانو او مورخینو سره د باس پرانا کې به دا معلومات درکو چې دا جماعت کله اول جوړ شوی دی او د دې جماعت بانی مابت خان څوک وو. د سیکانو په وخت کې د جماعت څومره ظلمونه لیدل دي او اوس د دې جماعت د ودانې د پینټینګ خطاته او د فن تعمیر څه حال دي. پیښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد او سیرنکار پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مابت خان جماعت په کال 1480 او اویایم په منځ کې جوړ شوی دی. خو دې وایي چې دغه جماعت کې خو نه د چا د نوم کتبشته او نه د دې د جوړېدو د نیټې څخه ثبوت ملاویږي.
چونکه دلته کې اس څه څه لیک نشته چې په هغه باندې د جماعت پبارکی چې دا پدې دور کې جوړ شوی دی یا د فلانکی کس په نگرانی کې جوړ شوی دی دا سیس صدغ نشته. او چونکه د جماعت نوم چې دی مابت خان نوم سره منسوب دی نو د دینه دا پته لګی چې دا جماعت چې دی دا مابت خان جوړ کړی.
دا خبره د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او څنګ استاد پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه چې دا مابت خان په جماعت کې د پی ایچ ڈی سیړنې هم کړې دي تاییدوي او وایي چې دا مابت خان دویم په وخت د بالایسار کلی سره نږدې دا پیښور دننه دغه جماعت جوړ شوی دی.
دې جماعت ته ټولو روایتو کې مابت خان جماعت ویل شي. څوک ته مابت خان سیب جماعت وایي؟ اوس دا مابت خان سیب جماعت دی ته ولي وایي؟ دا ډیره یو کنفیوزینګ خبره ده. تاریخي تور باندې که چیرې موږ وګورو نو دې جماعت باره کې چې کوم د ذکر نه چته د مغولو په همسر تاریخ کې شته دی نه چرته دې جماعت نه داسې کتب ملو شوی دی چې هغه موږ ته دا وایي چې دا جماعت مابت خان جوړ کړی دی. دا د ډیر مخکې نه یو روایت روان دی چې دا جماعت کم دینو مابت خان سیب سره ایسوسیټ کیږي او هغه سره منسوب کیږي.
دا مابت خان جماعت چې دوه لوی مینارو په منځ کې درې لوی ګمبدونه جوړ شوی دی د کوم لاندې چې د غړ غړستنو یا د پیلرز په مدد د مونږ لپاره یو لوی حال جوړ دی. د حال دننه په چت او پیلرو د خپل وخت د پینټینګ د قران پاک آیاتونه او نور خطاطی شوی ده کوم چې د پروفیسر ډاکټر نعیم قاضي په وینا د مغول وخت د فن تعمیر عکاسي کوي.
چې کلم منګه د دې جماعت سټایل اف آرکیټیکچر چې دی د فن تعمیر چې دی اغه ته ګورو نو دغه فن تعمیر چې دی بالکل کله کده شاه جهان اخرنه دور د اورنګزیب د شروع دور په دغه کې فټ کیږي. یو ټایم د سیو چې پایې کې دی کله کړي ریلیکس پاتې شوې ده او هم په دغه دور کې کله کا زیات تر مشران چې دین واغه دا د کې چې ردا په دې دور کې بجوړ شو ناغه چې دی تقریبا 1480 نواله اویا کالو پمنس کې د لس کال چې دی په دې دور کې چې د جماعت کله کده کیږي چې دا په دې دور کې جوړ شو 1660-1670 کې دا جماعت جوړ شو.
دا چې مابت خان سوکو او هغه د چا په وخت کې د پیښور او د کابل گورنر پاتې شوی په جواب کې ډاکټر نعیم قاضي وایي
د دې مابت خان خپل نوم چې هغه مرزا لورا سبیګو او د دې ټایټل چې هغه مابت خانو د دې پلان نوم چې هغه زمانہ بیگو او دا هغه ټایټل هم لقب
هم چې هغه مابت خان نو دغه شانتي پلار چې هغه مابت خان اول او دا مابت خان دویم
ویل کیږي چې دا میرزا لورا سابق یا لورا خان پلار زمانہ بیگ هم د مغول بادشاہ جهانگیر په وخت کې د پیښور گورنر پاتې شوی او بیا د هغه زوی مابت خان سلور زلی د شاه جهان او د اورنگزیب بادشاہ په وخت کې د پیښور او کابل گورنر پاتې شوی. ډاکټر ابراهیم شاه پدیکلا وای
دا چې کوم دویم مابت خان دی یعنی مابت خان اول زوی دی نو د دو ځله چې کوم سره شاه جهان په وخت کې دغه ملاویږي نو هغه په 1652 او په 1658 کې د گورنر دی صوبې اپوینټ شو. لومړنی وخت کې خوده زر واپس شو بل صوبې ته بدلیو شو او په 1658 کې چې بیا شو نو بیا دې تقریبا تر 1662 پورې د دې علاقې گورنر وو. دا کابل او پیښور تر اټک پورې چې کوم نه یو صوبه وه. دغه دوران کې شاه جهان د تخت نه لری کړی شو او اورنګزیب تخت باندې راغی. اورنگزیب هم دی خپل ځای باندې پاتې کو د گورنر په تور باندې.
خو بیا د مابت خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د دې جماعت په حق له یو کتاب هم لیکل دی وای چې کله مغول بادشاہ جهانگیر مجدد الف ثانی گرفتار کړو نو مابت خان گورنر د دغه عمل مخالفت کړو نو ځکه د گورنر د چوکینا لری کړی شو.
مابت خان رحمت الله علیه د دې وطن گورنر یو طرفه د گورنر بل طرفه ډیر مذهبي شخصیت دا حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه دا برید خاص چې کوم وخت جهانگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت الله علیه گرفتار کړو دا لومبنه جرنیل چې دی دا خلاف د بغاوت اعلان کړو هغه پر جدوجہد جاری ساتلو چې جهانگیر په دې مجبور شچا مجدد الف ثانی رحمت الله علیه رها کړو.
ډاکټر ابراهیم شاه د مابت خان دویم د بیلابل دورونو په حق لوای چې مابت خان د ځای خلکو سره ډیره مینه لرله او هم د وجوات چې ځای خلکو به هم ډیر قدر او عزت کولو او بیا چې کله په اخیری ځل د دې سیمې گورنر شو نو د باچا له اړخه ورته د ځای قبایلو خلاف د عملیات کولو امر وشو چې هغه پر عمل ونکړو نو ځکه د خپل چوکې نه لری کړی شو.
د بیا 1668 کې د اورنګزیب په وخت کې گورنر بیا مقرر شو د دې علاقې دوه کال پورې وو. بیا لړ بیا 1673 کې چې کوم دی یو کال لپاره تقریبا گورنر مقرر شو او اخیری ځل باندې چې گورنر شو نو هغه وخت کې د ته چې کوم کار حواله کړو اورنګزیب چې د دې قبایلو ته یو تادیبي کاروي یا د دې خلاف تادیبي کاروي یو قسم سزا ورکول د پاره چې کوم نه دی راولېګو خو د بادشاہ دغه مطابق چې کوم ننو دغه د ریکوایرمنټس مطابق چې موږ کار اونکړی شي غالبا یو وجہ یا په بل وجہ باندې نو دې د خپل آفس نه لری کو او دې بل ځای ته ولېګو.
ډاکټر نعیم قاضی وای چې په خور خار کې د مابت خان جماعت لومبي جماعت نه دی بلکې د دې نوړان دی د په خور خار سره نږدې په اکبرپوره کې د اکبر بادشاہ د وخت یو جماعت دی او بل په پلو سپیرانو کې د شیخ امام الدین د مقبرې سره یو جماعت دی. دغه شان په پښتونخوا کې د سوات او ډیګرام په مقام د محمود غزنوی جماعت په حق لویل کیږي چې دا د دې سیمې د ټولنا په خواني او د پاکستان دریم لرغونی جماعت دی. پروفیسر ډاکټر نعیم قاضی د اکبرپوره او د پلو سپیران د جماعتونو په حق لا وای
د دین علاوه چې مونږ وګورو نو په دې پلو سپیرا کې شیخ امام الدین صاحب مزار دی د ایسر په خوا کې جماعت ته او چونکه شیخ امام الدین صاحب چې دین او هغه بدل د کې خپل عبادت پېم کو او مراقبه کې ودل کې نو دل کې جماعت خامخه جوړ شي. دغه جماعت باره کې دا چې دا تقریبا په کال 1453 یا 1453 کې دا جماعت په کم موقعه چې دا مقبره جوړېدله سه خلک داسې وي چې دا جماعت د دې مقبرې نه لږ مخکې جوړ شوی و نو هم دغه جماعت موجوده دور کې په پېښور کې د ټولو نه زیات زوړ او په خپل اوریجنل فارم کې زموږ سره واحد دغه نخه د پلوسی پیرا کې دا جماعت چې کوم موجود دی نو دغه دی.
دغه شان پېښور کې د مابت خان جماعت نه علاوه د قاسم علي خان او گنج علي خان جماعتونو په حق لا مولانا یوسف قریشی وایي
د مابت خان رحمت الله علیه درې وروڼه نور هم ډېر تکړه او ډېر ایماندار خلکو او یو جماعت د قاسم علي خان بل جماعت هم د گنج علي خان او د بل جماعت هم د دلاور خان دا هم هر یو ورور یو یو جماعت په دې پېښور کې جوړ کړی دی او دا ټول جماعتونه ډېر تاریخي حیثیت لري.
Thank you. ویل کیږي چې د سکانو په وخت کې د محمد خان جماعت مینارې ځایي خلکو ته د سزا په تور استعمال شوي دي او د سکانو د حکومت مخالفین او نور جنایتکار به د دې جماعت د مینارونه پانسي کولی شو او تر ډېر ساعته پورې به د هغوی مړی د عبرت په تور ځوړن وو. ډاکټر ابراهیم شاه په دې کله وایي،
موږ په تاریخ کې اورو چې د سکانو په وخت کې کوم دی د سکھ حکومت مخالفین یا هغه نه منونکي چې کومونه هغه به د محمد خان صاحب د جماعت منارینه رازونډول اندر شی طرف ته او هغه به تقریبا یو یو ورځ کوم دی یار ډیر وخت لکه مطلب درز نه لکه کم وخت لکه ډیر غنټي هغه به ځوند وو د دې وجنه چې خلک یې وینی او خلک تماشو کی.
ډاکټر ابراهیم شاه وايي پیښور کې د اور لګیدو په وجه د محمد خان جماعت ته هم نقصان رسیدل او د هغه ځنې پینټینګ او خطاطي په خپل اصلي حالت کې نه پاتې شوی
او هغه ور چې کوم دن هغه د غزټیر د وینا مطابق هغه د جماعت ته راخور شوی. کله چې ما په جماعت کې د پینټینګ سوقتل او هغه د جماعت هغه حصہ چې هغه اندر شی طرف ته ده چې په هغه کې ما وکتل د هغه پینټینګ دیم وو او په هغه باندې لغون دکې د لوخړې آثار لا تر اوسه پورې وو. مقصد دا دی چې د دې رینوویشن نه لغون دکې مخکې دا آثار ډیر واضح بو.
دغه شان ډاکټر نیم قاضي وایي چې د محمد خان جماعت بیا رغونه او مرمت د نورلسمې صدې په اخر کې شوی وو.
دا جماعت تقریبا په دې نولسمه صدی په اخر کې بیا په دوباره باندې چې دینو ریپیر شوه دی، کلهکه بلډینګ چې دینو اغه دی خو په دې کې چې کم ډیکوریشن دی پینټینګ دی هغه په دوباره په اغه نه خو باندې شوی دی چې کم پای کې موجود وي خراب شوی وي خو موجود دغه نه خې اثر موجود نو ما غ ډیزاین نه په دوباره بیا شوی دی او د دې لپاره آرټستان چې دینو اغه د هندستان نه راوختل شي.
دا محمد خان جماعت امام او خطیب مولانا یوسف قریشی چې د تیر 500 کالو نه د دې جماعت امامتی کوي وای چې د افتاب احمد خان شیرپو په وخت کې د محمد خان جماعت کې د مرمت کار شوی او په کار دا چې د دې جماعت رنگ وروغون یو ځل بیا وشي.
شیرپو خان په دور کې دلته کار شوی جماعت مرمت شوی دی بیا دغه نه بعد نه دی شوی. دې د وجنه په کار دی حکومت ته چې په دې باندې خصوصي نظر وکړي او دې جماعت کې چې کم دی کې رنگ وغیرہ خراب شوی دی چې څه پلستر کې فرق راغلی ډېر لږ خرچه ده دا خرچه دی کې او د دې جماعت صحیح دیکھبھال د نگرانی دا د دوی په فرایضو کې.
خو بیا ډاکټر نیم قاضي وایي چې محمد خان جماعت یو تاریخي او لرغونی حیثیت لري او په کار دا چې د لرغونی آثارو د محکمې لاندې د دې جماعت مرمت او بیا رغونه داسې وشي چې د دې خپل اصلي حالت ته پکې زیان ونه رسي.
دلته کې محکمه اوقاف هغه دلته کې د جماعتونو په خپل تحویل کې اغستی دي خو چونکې د ایسره اکسپرت نشته ارکیالوجست نشته چې د دې مرمت په څنګه کېږي نو بس چونه ورکه یا د سیمنټو استعمال وکړه او د قشنت قاسم علي خان جماعت اور گنج علی خان جماعت چدی دا غیسرم د قحال شوې ده کله ک بلډینګ دا غی اغه خپل کم سټایل چو کم زړې نخې چوي تقریبا ختم دي اغه دوباره نوی ماډرن ټایل سره او سیمنٹ سره چدی اغه دغه کړي ده.
اوریدونکو د محمد خان جماعت د خطیب مولانا یوسف قریشی په وینا په دې جماعت کې 15,000 خلک مونږ کولی شي او بیا د جمعې او د اختر د مانځه په وخت کې د جماعت نه بهر په سړکونو او دکانونو کې هم د جمعې مونږ کیږي. دا تیر وختونو په شان په محمد خان جماعت کې اوس هم د عام خلکو سره د خیبر پښتونخوا لوړپوړي چارواکي لکه گورنر وزیر اعلی او وزیران په خاص موکو د دې جماعت دننه مونږ کوي خو د بده مرغه د دوی پام د دې جماعت خپل اصل حالت کې دا مرمت کولو او خایسته کولو ته نه ګرځي. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. دا خدای پامان.